یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې د خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. درنو دوستانو، د دې خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو غوښتي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. په غزنی کې د هوان یوې مرمۍ د یوې کورنۍ دیارلس غړي ټپیان کړي، او د نړۍ په کچه د کورونا ویروس د واکسین جوړولو چارې چټکې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي، او د ده په ټکو، په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په زغرده نه دي ویلي چې افغان مشران باید څه وکړي، خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په ځینو مادو انتقاد کړی دی. په هوکړه کې له بین الافغاني خبرو مخکې د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو خبره شوې وه، خو افغان حکومت وایي 1500 زندانیان پرېږدي او نور بیا له طالبانو سره د خبرو پر مهال آزادوي. دا هغه جنجال دی چې بین الافغاني خبرې یې ځنډولي، په ظاهره یې د جګړې لیکې تودې کړي، او د طالبانو او امریکا د هوکړې ژمنه یې هم تر سیوري لاندې راوستلې. زلمی خلیلزاد ویلی د افغانستان پرمختګ او یا هم په جګړې بې وزلی او ناروغي کې ایثار پاتې کېدل په دې پورې اړه لري چې اړوندې خواوې په څه بیړې او کوم نیت دغو اقداماتو ته ځواب وایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. مارک اسپر د جمعې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې راټیټه کړي، او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. د ینز ستولتنبرګ په وینا، کرونا ویروس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی، او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه وغورځوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو د دغه اعلامیې هرکلی کړی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کورونا لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40، نیمروز کې 2، زابل کې 3، اروزګان کې 2، او هلمند کې 1 د کورونا پیښه ثبت شوې. د هرات د عامې روغتیا ریاست هم وایي چې له تیرې ورځې راهیسې دغه ولایت کې هم د کورونا 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. تر پرون ناوخته په ټول هیواد کې د کرونا مثبت پیښې 1150 ته پورته شوې وې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوا نیوې مرمۍ یو تن وژلی او 1400 نورې ټپیان کړي دي. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د ورځې ناوخته رامنځته شوې. ټپیان تر ډیره د یوې کورنۍ غړي بلل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. ټپیان د غزنی مرکزي روغتون کې بستر دي. تر اوسه کره معلومه نه ده چې توغندی له کومې خوا توغول شوی، خو مسؤلین یې د طالبانو کار بولي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري د نړۍ مشرانو د کرونا وایروس د معایناتو د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرانس د جمعې په ورځ ترسره شو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافاسو له هغو مشرانو و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیویي کانفرانس کې یې ګډون وکړ. د دې کانفرانس هدف دا ښودل شوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هیوادونه باید د کرونا ویروس په وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او شاوخوا 1.9 میلیونه له دې ناروغۍ مړه شوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دې ویروس پر ضد تر سلو زیات احتمالي واکسین د جوړېدو او شپږ یې د تجربې په حال کې دي. بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې یو ګام دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دې له داسې اقداماتو لاس واخلي. امریکا او فرانسې هم د ایران دا اقدام له دې مخکې غندلی دی او دا یې د ملګرو ملتونو له پرېکړې سرغړونه بللې. روسیې بیا ویلي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، تاسو کولی شئ چې بیا ځلې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلني عملیات نه دی اعلان کړي. د دې وزارت مرسیال وایي فواد امان
پروسه سول در جریان است. ما نمیخواهیم که روان داستی ببینه، میخواهیم که با جنگ افغانستان بالاخره از راهی سیاسی از راهی مسلمانانه پایان داده شود و به خاطر ما در حالت دفاعی پاید.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان او د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربند اړوند غوښتنه ونه منل سي د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کرونا وایروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د غرض په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرو. ملتیا مو کړئ. ورسره د خبرونه د سر موضوع ته، ولی افغان حکومت او طالبان خپل پسرلنی عملیات اعلان نکړل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړی. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامی کمیسیون د پسرلنی عملیاتو په اړه خپل پریکړه نه دی اعلان کړی، خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټ او د سولې پروسه سره یو ځای سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوسره سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه خبرونه ته شرغله.
ډېر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لوی میاشتې زیاتې په تېرېدو سره د نوي کال له پیل نه تر دې د افغان حکومت او طالبانو د یو بل پر وړاندې خپل پسرلني عملیات نه دي پیل کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هغې توافقنامې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اړوند لاسلیک شوی، هغې ته په درناوي تر اوسه یې د عملیات نه دي پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ بدلون نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حملې ترسره کوي.
خب شما را در جریان هستیم که پروسه سول در جریان
دیوایی تاسو پا جریان که هست چه در سول پروسه روانه ده. موگ نگوارو تا پروسه تزیان ورسه و غوارو چی پا افغانستان که جگره لسیاسی لاره پای تورسیگی ده. هم ده لامل موگ دا محال پا فعال دفاعی حالات کیو. د ناتو پوځي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره د سولې په پروسې کې البته د سولې پروسې اړوند هڅو ته په اشاره سره وویل دا مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر د طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابرولو لپاره دې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارک سپیر پرون جمعې په ماښام باندې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اوس هغه وخت را رسیدلی تر څو ټول لوري د سولې په برخه کې د رامنځته سوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستولټنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او له ځن پرته دې له افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیزي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاشتې لپاره دې اوربند وکړي هغه څه چې طالبانو منلې رد کړي دي. طالبان ادعا کوي چې د دغه ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او شپېته سلنه جګړه یې راکمه کړې ده. طالب وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه ډلې وسلوال هلته حملې کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لوري امنیتي پوستې جوړې کړي او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت له لوري د دوی د 5000 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغانی مذاکرات ته لاړ سي. نوموړي د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په اړه وویل چې تر دې دمه د طالبانو د نظامی کمیسیون لولوري په دې اړه پریکړه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو د اداره دوي او وایي چې دغه ډله که څه هم په نوې نوم عملیات نه کوي خو خپلو حملو ته شدت ورکړی دی. له دې سره د پوځي کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند وکړي خو د هغه په خبره پاکستان یې مخنیوي کوي. دای وای طالبان نه غواړي جګړه وکړي خو د پاکستان د امر تابع دي ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړای د پاکستان له فرمایش نه ودول وکړي. یارمن په دې اړه چې ولې تر دې د طالبانو خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره دای وایي دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي، خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نا اعلان شویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. بلې فریبا جانې
ډېره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو واموریدل چې افغان حکومت او طالبانو د پسرلنی عملیاتو د نه پیلېدو پر دلایل باندې ژغیدل دي. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لوري د اوربند غوښتنه ونه مني، د خلکو پر وړاندې بلا منفور سي. د پهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي چې که څه هم طالبانو ته د واک لپاره جګړه شو وسیله ده، خو ورته پکار ده چې تاوتریخوالی راکم او د سولې پروسې ته دې هڅه وکړي. له ښاغلي سادات سره بیا هم زما همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلې چې طالبان ولې اوربند ردوي.
تودیدو که اساسی نقش رو باولش و اساسی نقش لری که یو داده چی طالبان لپاره ده جگره یوازینه برگننگ چپ کاری، یعنی دوی لپاره فقط یوازینه وسیله ده چی کولشی ده افغانستان ده حکمت تا امریکانو سر پی خبری وکری. جگره یزی کتل لپاره یا جگره مال دل لپاره جگره وسله و سینو بنا پرده منی دیر مشکل ده چاقوی ده لجگره سی خلاص وخلی.
چه فکر کوای دا واس کم نقوخته نکی گی ده اوربان لپاره طالبان نمانی رد زواب ورکوی دا پخپل پراتلون که ده سوری پا پروسا بانی چوم را تاثیر کولی سی؟
لمړی خدای ته چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته قابل د منل نه اوسي، یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبر د هغه کورنۍ او هغه فامیلونه خصوصا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متجرره کېږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کېږي، په عین زمان کې هغوی مستقیما متجرره کېږي. دوی لپاره حداقل هیڅ بیا که اوس د سولې یو هیله پیدا شوې اوسي آینده کې هیڅ د سولې هیله نه لري، هغوی لپاره سوله یو اهمیت ترلاسه ورکوي. په ضمن کې که روان وضعیت مخته لاړ شي ممکن افغان حکومت یا د نړیواله ټولنه په سر کې امریکا دوی د سولې د روانې پروسې څخه ناراضه شي، بالاخره یو حد ته ورسیږي چې ممکن پرمختګونه ونه شي او خنډ ایجاد شي. د هغه علتونه چې په سوله باندې بد اغېزې پرې باسي. اما زه هیله مندې ما چې که چېرته موږ د سولې روان وضعیت وګورو دا باید په یو قوي اګریمنت یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره ده پرمختګونه شوي دي، د طالبانو بدن خوشی کېږي، افغان حکومت په خپل وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی، ولې دا حرکت یو سلو ده، ممکن تخنیکي مسلې پکې اوسېږي، ولې هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچی پلاوی لیست ټاکل شوی ده، دا هغه څه پرمختګونه دي. اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او د جګړې پر کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولای شي سوله متجرره کړي،
اوس د همدې لپاره چې تر څو هم جګړه راکمه شي او بالاخره پر اتلونکي کې که چېرې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي په هغه باندې تاثیر واوسي، هغه هم د پام وړ. څه کول پکار دي دواړو لور ته؟ افغان حکومت څنګه کولای شي طالبانو ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی وربند ومني؟
دواړو لوري باید په یو معقول انعطاف پذیر چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې خدوی لپاره د پنځه زره بندیانو خوشې کول یو هدف ته د سولې د اګریمنټ او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. زما چېرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې سترخم ده، په هغه زمان کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي یا څنګه چې دغه پرمختګونه باید چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه سید خالد ساداتو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سنو اوراندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورسو له خان محمد سینت خبر د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډنډ پټان د سوداګرۍ زلارې لبندېدو سره د خوراکي موادو او سبزیجاتو قیمت په بیساري ډول لوړ شوی دی. د دغه خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل دغه لار 15 ورځې وړاندې د پاکستان له لورې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف تړل شوی دی. نوموړي وویل اوس مهال له 15 پورې لارۍ درول شوي او هره ورځ 15,000 افغانۍ ورکوي. ښاغلی عالمیار وایي حکومت باید د دغه لارۍ د پرانیستو په هدف له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنې وزارت سږکال له بزګرو څخه 150,000 میټریک ټنه غنم پیري. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو مسؤل سید رفیع الله قلم نن ازادي رادیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې له کروندګرو په دې اندازه غنم اخیستل کیږي. د وویل د غنمو د پیرېدلو دغه لړۍ د بزګرانو د اقتصاد د لوړولو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی قلم وایي دا چې دا غنم په کوم قیمت وپیرل شي په دې اړه به وروسته پرېکړه وشي. یاد غنم به له اخیستلو وروسته د هلمند، کابل او قندهار ولایتونو په زیرمو کې وساتل شي او د اړتیا پر مهال به پر بېوزلو کسانو وویشل شي. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي، یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 450 افغانۍ.
دوستان اوس به مې یو نړیواله موضوع واخلو. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر حل لارو په داس سال کې غور کېږي چې د نړۍ مسلمانانو په داس سال کې روژه پیل کړې چې د کورونا وایرس له کبله په کورونو کې ایسار دي، خو په څو هیوادونو کې خلکو د حکومت د سپارښتنو پروا نه ده کړې او په سلګونو کسانو په جماعت لمنځونو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله سلیم محمد صالح راپور لري په دنرن بای وورو.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس یا کووید-19 په وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول دې ته اړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغېزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې تر خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هېواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکې داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغېزناک وي، اداره سوي وي او د نړۍ په هره برخه کې هر چاته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 2,500 زرو زیات دی. خو داسې ښکاري چې په اروپا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې په کمیدو وي او په ورځني ډول په دې وایرس د مړینو شمیر هم په کمیدو دی چې د وبا ناروغۍ متخصصانو ته یې هیله پیدا کړې ده. سږ کال په میلیونونو مسلمانانو د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیل کړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جوماتونو کې جماعت لمونځونه مناسبې دي. خو به د روژې په شپو ورځو کې د مکې مکرمې په مسجد الحرام کې په لسګونو زره کسان راټولېدل، خو د عمرې زیارت کوونکو د منع کېدو له کبله اوس دغه جومات تر ډېره تش ښکاري. که څه هم حکومتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر یوه ځای د خلکو راټولېدل منع کړي، خو د انډونیزیا د اچا ولایت تر ټولو لوی جومات او د پاکستان په ګڼو شهرونو کې 2,000 کسانو پرون د ماښام او ماخوستن لمونځونه په جماعت ادا کړل. په دغو هېوادونو کې ملایانو او محافظه کارانو له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اصول مات کړي او په جماعتونو کې د راغونډېدو اوامر یې نه دي رعایت کړي. دې کار اندېښنې پیدا کړې چې په دغو هېوادونو کې شایي د کورونا وایرس خپرېدل لا چټک سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. دوستانو لکه مخکې چې مو په راپور کې ووریدل، د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړې چې د کورونا وایرس له کبله په کورونو کې ایثار دي. د کورونا وایرس پر مهال د دینی علماو مسولیت څه دی؟ دینی عالم او د استرالیا د فتوا د شورا غړي ډاکټر افتخار احمد له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې خلک باید روغتیا پالانو سپارښتنی جدن رات کړي او دینی علما دي هم خلکو ته د همدغه سپارښتنو پر سوالو کې کلکه هڅه وکړي. له شغل افتخار احمد سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې ده. په سر کې له هغه پوښتنه کړې چې د کورونا وایرس پر مهال د روژې پر اتاک سره د دینی علماو مسولیت څه دی او څنګه د مسولیت ادا کولای شي؟
الحمدلله اکثریت اسلامي نړۍ د رمضان مبارک میاشت کې قرار لري او اکثریت روژې نیولې. نو یو برخه مسولیت هغه د روژې یا رمضان میاشتې پورې ارتباط نیسي، یو برخه هغه بل ده چې دغه موجوده حالات او فضا کې چې موږ تاسو وښیږو چې د کورونا وایرس هر ځای کې منتشر دی، خلکو کې یو قسم ویره او خوف هم داسې فضا ګډه شوې ده. نو زه به دغه دواړو نقطو ته اشاره وکړم. اول لازم ده د رمضان مبارک میاشتې پورې دلته خو د علماو مسؤلیت دی چې خپل رعیت او خپل ملت صبر ته وهڅوي، ځکه روژه د رمضان مبارک میاشتې روژه هم د صبر میاشت ده او مختلف احادیثو کې او د قران عظیم شان په آیاتونو کې هم صبر ته ډیر ځات تلقین او توصیه شوې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې د صبر جزاء د جنت نفرته بل شي نشته. که یو انسان د الله یو عبادت تر سره کوي، دغه عبادت تر سره کول هم صبر ته اړتیا لري. یو انسان اودس کوي، یو انسان روژه نیسي لوګه تند تیروي په ځان باندې، یو انسان حج ته ځي مثلا دغه مشکلات تحمل کوي، دا ټول صبر ته اړتیا لري. نو دغه حالاتو کې چې اوس د وایرس مشکلات هم دي، هر کورنۍ مختلف مشکلاتو سره مخامخ دي، هر فرد مشکلاتو سره مخامخ دی، نو هغه انسان چې په داسې حالاتو کې هم صبر وکړي نو دا د مشکل هغه فشار به ذهني انسان باندې کم شي. همدارنګه علما باید خپل رعیت ته دا وایي چې دغه میاشت د همدردۍ میاشت ده، او احادیثو کې هم د رمضان مبارکې میاشتې ته د مواسات میاشت ویل شوې. مواسات هم دغه همدردۍ ته وایي چې یو د بل لاس ونیسو. زمونږ تاسو ټولنه کې په همسایتوب کې په منطقه کې په کلي کې ولسوالۍ کې ډېر داسې خلک شته چې هغه بیچارهګان روژه به نیولې وي خو د ماښام د افطار دپاره به یو لقمه نه لري چې څه شي باندې افطار وکړي. نو دغه باید بیان شي دوستانو ته، مسلمانانو ته، هغه چا ته چې الله عز وجل یو څه امکانات ورکړي دي د خپل یو مسکین او بیچاره ورور لاس باید ونیسي. بله مسله دا هم ده چې د رمضان میاشت دا د یو خلوت میاشت هم ده، بالخصوص اوس وخت کې چې اکثر مساجدونه یا عبادتګاوي بندې شوي دي، خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي. نو زمونږ تاسو پخواني سلف صالحینو به ځان لپاره د خلوت یو چانس لټو چې زه الله سره یوازې شم. نو دا یو ښه فرصت د دوی لپاره چې د خپل رابطه الله عز وجل سره قائمه کړي. نو دا باید علما د خلکو ته بیان کړي د قوانینو د رعایت او د صحیح تدابیرو توصیه باید په جدي شکل باندې وشي. زمونږ تاسو افغانان ورونه ځنې یو تعداد د یادوم چې ډېر بې پروايي کوي، ډېر بې باکي کوي، دا کرونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي، ډېره سطحي دا مسله نسی. حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده، دومره عادي هم نه ده، او دومره بې پروايي هم ورته لازمه نه ده. نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي.
کرونا وایرس له تبعیض پرته مسلمانان سویان یهودان د ټولو لارو پیروان دوی نیولې دي، دوی پریخته شوي دي، او نږدې دوه لکه کسان هم مړه شوي دي. خو مسلمانانو ته په داسې یو وخت کې چې اوس روژه راغلله او دغه ویروس هم اوس پور شوی دی، په اسلامي هیوادونو کې هم دا ویروس ډېر خلک اخته کړي دي، په څه طریقه باندې به دوی وکولی شي چې په احسانه وجه باندې خپل ټول کارونه سم ترسره کړي؟
زمونږ تاسو مسلمانانو ته بالخصوص افغانانو ته دا لازمه ده چې دوی اولویاتو ته توجه وکړي. اولویت دلته دا ده چې دغه مشکل پیښ شوی دی، د دغه مشکل څخه مخنیوی سره کم وشي. مګر موږ تاسو په دغه سوشل میډیا یا رسنیو کې ګورو چې یو تعداد نوښته کوي چې دغه وایروس یا دغه وبا عامل مثلا فلانی هیواد دی، بل نوښته کوي چې بل هیواد دی، ځینې نوښته کوي چې دا یو عذاب دی چې په غیر مسلمانانو باندې راغلی دی، مسلمان سرکار نه لري. نو دلته د مسلمانانو توجه باید د دغه عواملو ته نه وي چې دا وبا ولې راغلی، توجه باید جدي دې ته وشي چې دغه وبا مخنیوي سره کم وشي او د دغه کرونا وایرس څخه انسانیت څنګه وژغورل شي.
دینی عالم او د استرالیا د فتوا شورا غړی ډاکټر افتخار احمدو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري، په دوام کې ستاسو پیغامونه خبرو چې ازادي رادیو ته مرستولې دي په کټبې سره وورو.
تاسو ل پیغامونو
من جون بشر دوستم د میدان وردک ولایت د بندشا کلس ولای د ګوډا د پیوند کلی. د کرونا ویروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري نورین را منځته کړی، د هر ورځې په تیرېدو سره په لسهاوو کورنۍ د غم په ټغر کې نوي. نو بنان د ګران هیواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کرونا ویروس د وقایې لپاره لاس په کار شي. که بې تفاوته پاتې شو نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو، ځکه زموږ هیواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منزوي دی، او طبي امکانات مو ډېر محدود دي.
رمضان د هلمند ولایت د ختم سیستم کې د دنیا ټول په کرنچین د یا د سرونو کرنچین کړي دي. څنګه مسلمانان خو د دکانو د کورو کرایې نشي برابرولای، څنګه چې په کرایې پریږدي په دغه وخت د کرنچین د سرونو یا د کورونو بندې یا کاروبار بندې، د الله د رضا سره د کرایې او د دکانو او د کورو مهات کې نو الله تاسو خیر وراچی. او رئیس جمهوران هم د حق لري چې په دا باره کې په مکوړ سره وکړي د مسلمانانو سره او یا دا اعلان وکړي.
نور پرادا ولایت پر اروت دی ول سوالی څخه زنګ ستوم. دا بندیان چې دي د کورونا مرکی یا د نکی مرکی مقصد لوږه مرګ په دا کدار کې چې دې ستاسو موږ منځ کې څه باندې ستاسو پرایا پر معمولی شی باندې څه نیول خو ښه مدا چې وګورې چې خوران وای موږ د ملاقاتي خوده را خو باندې او د خاص حکومت هم مشته نه هیڅ شی نه یو معنی معمولی شی او تاسو دا پیسې چې د ملاقاتيان چې دا د هیڅ خبرې لا ستاسو تذکر په لاس کې دا یو ورغلی په دې ځای کې ورکړي هغه هم زنګونه وای نه درې شي هغه ښه پاتې کیږي موږ دا په یش کې د ولر مقام څخه چې دا امپندان ته کېره څه وجه وکړي چې لکه اول خو یې لکه دوه مې لکه درې چې مې لکه دا خر او مصرف ورکړي ګوره السلام علیکم دا ما پیغام تو وایي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته رسولي و موږ د ځانګړو خبرونو لاري ته اړوندو مسولینو پورې رسو خو کبیا هم تاسو په خپل سیمو کې ستونزې وینئ نو کولای شئ چې موږ سره یې شریک کړئ موږ به اړوندو مسولینو ته ورسو په دې سره